Radio.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. کوچنی اختر مو مبارک. په دې هیله چې د اختر شپې او ورځې په امن او خوښۍ کې تیرې کړئ. ازادي راډیو د نن ورځې دولسه ساعته خبرونې له همدې شپې پیل شوې. د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت نړیوالو ملاتړو افغانانو ته د اختر د مبارکۍ ترڅنګ پر طالبانو غږ کړی چې اعلان شوی اوربند وغځوي. د امریکا سفارت بیا افغانانو ته په دې بڼه د مبارکۍ پیغام ثبت کړی. د افغانستان د عام روغتیا وزیر له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایروس د چټک سرایت د مخنیوي لپاره د اختر په شپو ورځو کې لازم سپارښتنې په پام کې ونیسي.
هر به احتیاطي چې موږ په ټولنه کې کوو، موږ د هغې نتیجه ماښام د مړینې په ګراف کې وینو چې زیاتېږي.
په پکتیا کې د ناامنۍ زیاتوالی یو شمېر کسان دې ته اړ کړي چې د ګردیز په مرکزي چوک کې د اعتراض په توګه خیمه ووهي. نن د ژوند رنګونو کې بل تاسو واورو چې په دې اختر کې اعلان شوی اوربند ته څومره خوښ یاست. لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نن د نیکمرغه کوچنی اختر لومړۍ ورځ د افغانان هم دغه اختر د اعلان شوي اوربند په فضا کې لمانځي. په پروان کې د ازبکستان د وارداتي برېښنایي وستنه لوزول شوې او ورسره څو ولایتونو ته برېښنا پرې شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل روسي سیال ته ویلي چې د ولسمشر بایدن اداره به پر متحدو ایالتونو یا بل هر ځای د موسکو یرغل بې ځوابه پرې نه ږدي. بشپړ خبرونه. نن د نیکمرغه کوچنی اختر لومړۍ ورځ د سګنی اختر په مناسبت طالبانو درې ورځنی اوربند اعلان کړی او د افغانستان حکومت هم په غبرګون کې ورته اقدام کړی دی. تر اوسه له اوربند څخه د سرغړونې راپورونه نه دي ورکړل شوي. افغانان د اختر داسې مهال لمانځي چې د جګړو دوام ډېرې کورنۍ د غم په ټغر کېنولې. د روژې سګنۍ میاشت له خونړیو حملو سره مله وه. تر ټولو خونړۍ هغه د کابل په دشت برچي کې پر نجونو زده کوونکو چې شاوخوا 200 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام ډېری افغانان دې ته هم خوښ دي چې لږ تر لږه د اختر په درې ورځو کې چې اوربند اعلان شوی دغه ورځې په امن او خوښۍ کې تېرې کړي. د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت نړیوالو ملاتړو پر طالبانو غږ کړی چې دغه اوربند وغځوي. خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا اوربند د اختر په درېیمه د شپې 12 بجې پای ته رسیږي او هغه نه غځول کېږي. طالبان وای پرون یو څلوېښت افغان امنیتي سرتیري له خپلو زندانونو خوشې کړل. دا خبره د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه کړې او ویلي دي چې دغه سرتیري د روژې په مناسبت په بادغیس، فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د دوی له زندانونو خوشې شوي دي. مجاهد دغه راز ویلي چې په روژه کې ټول ټال 250 پولیس او سرتیري په څو پړاوونو کې له خپلو زندانونو خوشې کړي دي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د افغانستان ایران ولسمشرانو د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د وروستیو تروریستي پیښو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې تېره شپه ارګ خبره کړې ویل شوې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ولسمشر اشرف غنی ته د خپل حکومت او خلکو په استازیتوب د وروستیو ترهګریزو پیښو په اړه خپل غمرازی او خواخوږي وښوده. د خبر پاڼې له مخې دواړو ولسمشرانو په افغانستان کې د سولې پر هڅو سیمه ییزې همکاري او د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. تر دې مخکې وړمه ورځ د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان فرد هم له افغان ولسمشر سره په کتنه کې پر ورته مسایلو خبرې کړې وې. په پروان کې د ازبکستان د وارداتي برېښنایي وستنه لوزول شوې او ورسره څو ولایتونو ته برېښنا پرې شوې ده. په پروان کې د برېښنا شرکت مسؤل روح الله ساجد ازادي راډیو ته وویل چې تېر ماښام شاوخوا 8:30 بجې نامعلومو وسلوالو په کلکان ولسوالۍ کې وستنه په ماین ولوزوله. د ښاغلي ساجد په خبره د دې ستنې په ویجاړېدو سره د پلازمېنې کابل په ګډون د 2 ولایتونو برېښنا پرې شوې ده. د برېښنا شرکت دغه راز په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تخنیکي کارکوونکي هڅه کوي چې د برېښنا پرې شوي مزی بیرته وتړي. تر دې مخکې روانونه په همدې ولسوالۍ کې نامعلومو کسانو د برېښنا دوه نورې ستنې هم په بمونو الوزولې وې. چارواکو په دې اړه چې د برېښنا د دغو ستنو د الوزولو تر شا څوک لاس لري رسمي څرګندونې نه دي کړي. خو له دې مخکې د ډېرو دا ډول پیښو مسؤلیت په سیمه کې پر غیر مسؤولو وسلوالو اچول شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلی چې د ولسمشر جو بایدن اداره به پر متحدو ایالاتونو یا بل هر ځای د موسکو یرغل بې ځوابه پرې نږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې وویل چې بلینکن او لاوروف پرون چهارشنبه پر ټلیفون خبرې وکړې او زیاته کړه چې ښاغلی بلینکن د ولسمشر بایدن پر هغې خبرې بیا ټینګار وکړ چې ویلی د امریکایي وګړي به خوندي کوي او د روسیې د هر هغه اقدام په وړاندې به چې متحده ایالات یا متحدین زیان منوي د خلکو د خپلو خلکو د ګټو دفاع کوي د خپلو ګټو دفاع کوي. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې په اوکراین کې دننه او شاوخوا ته د روسي ځواکونو د ځای په ځای کېدو په ګډون په یو شمېر مسایلو د واشنګټن او موسکو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. تمه ده چې بلینکن او لاوروف راتلونکې اونۍ د آیسلند په پلازمېنه ریکجاویک کې د یوې سرمشریزې په څنډو کې سره مخامخ وګوري. او د بالیوډ وتلی ستوري انوشکا شرما او میړه ویرات کولی له کورونا ځپلو سره د مرستې لپاره د راټولېدونکو پیسو اندازه لوړه کړه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغې جوړې مخکې د 70 میلیون هندي روپیو د راټولېدو ژمنه کړې وه، خو اوس هدف 110 میلیون روپیو ته لوړ کړ. دغه بس پنه به له هغو خلکو سره کیږي چې د کورونا او باز ځپلې دي. انوشکا او میړې د چهارشنبه په ورځ د اعلان وکړ دوی د بسپنې راټولولو لپاره له وړاندې کمپاین پیل کړی دی. هند چې کورونا وایرس سخت ځپلی د وروستیو شمېرو له مخې پر کووید 19 د اخته شوو کسانو شمېر تر 3,340,000 او له امله یې د مړو شوو شمېر له 245,000 کسانو اوښتی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د جنوسپرو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 25.2، کندهار کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 21.4، مزار شریف کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 28.4، کندهار کې به هم اسمان ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 25.4، او بلاخره جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 22.2 اټکل شوی ده.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم واورید. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک شه. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تېرې کړئ. نن د سوریا غوایي د میاشتې 23 او د میلادي مې میاشتې 14 ده. دغه راز وړاندې د ژوند په شیبو خپرونه کې وایه له تاسو واورو چې د اختر ته څومره خوښ یاست. په تېر بیا چې درې ورځې هم اوربند اعلان شوی دی. خو راځو د ژوند رنګونو کې وبخئ. خو راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. اروپایي ټولنې کوچنی اختر پر رسیدو سره د افغانستان خلک یووالي ته راوبلل او ټولو ته د اختر مبارکي ورکړه. ملګرو ملتونو او د امریکا متحدو ایالتونو هم د افغانستان خلکو ته د اختر مبارکي ورکړې. اروپایي ټولنې له طالبانو غوښتي چې د جګړو له دوام او وینو تویولو لاس واخلي او اوربند وغځوي. نور په دې رپورټ کې
په کابل کې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې استازو د افغانستان خلکو ته د اختر مبارکي ورکړه. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر اندرس وان برانت په خپل مبارکي پیغام کې ویلي چې ځان په ټولو هغو دعاګانو او د افغانستان د خلکو په هیلو کې شریک کړي چې یو هوسا ژوند ولري او هر نارینه او ښځه یې وکولای شي په سوله کې ژوند وکړي. نوموړي زیاته کړې چې د روژې مبارکې میاشتې له عبادتو څخه په راوتلو ټول پوهېږي چې د راتلونکي اصلي کلي په یووالي او یو موټیتوب کې ده. هغه وویل
Pursuing one's own petty goals, sowing division.
د کوچنیو شخصي اهدافو تعقیبول، تفرقه اچول او د هیواد ټوټي ټوټي کول افغانستان له خطرناک وضعیت سره مخامخ کوي.
The country will put Afghanistan on the dangerous path.
اروپای ټولنې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له جګړو او تاوتریخوالي لاس واخلي. د اروپای ټولنې سفیر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې وایي چې طالبان باید درک کړي چې د جګړو دوام د افغانستان رنځور خلکو او د هیواد ته سخت زیان لري. هغه وایي اروپای ټولنه د افغانستان د یو پخوانی ملګري او شریک په حیث په دې حساسه او مهمه مرحله کې د سولې لپاره چې د اروپای ټولنې د ټولو 28 غړو هیوادونو ګډ هدف دی له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اندرس وان برانت زیاتوي اروپایي ټولنه په نړۍ کې د سولې د تر ټولو لوی او بریالۍ پروژې په توګه کولای سي د افغانستان لپاره یو الهام بخښونکی واحد وي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو دفتر هم د افغانستان خلکو ته د اختر د رسیدو له کبله مبارکي ویلې. د امریکا سفارت په یو ځانګړي ویډیو پیغام کې په پښتو او دري ژبو پر خپل ټویټر داسې وویل:
عید مبارک،
اختر مو مبارک شه،
عید مبارک.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي دیبورا لاینز هم په خپل پیغام کې هیله ښودلې چې د یووالي او خواخوږي احساس د اختر تر ورځ وروسته هم دوام وکړي. سږ کال کوچنی اختر داسې مهال راورسېد چې د روژې میاشت د افغانانو لپاره یوه تر ټولو خونړۍ میاشت وه. په دې هیواد کې د جګړو او په ځانګړي ډول وروستیو بریدونو په لوګر او کابل کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله وړوله، خو ډیری خلکو د طالبانو لخوا د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان هرکلی وکړ او د هغه د دوام غوښتنه وکړه. طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان کړی، خو معلومه نه ده چې د اوربند به تمدید کړي که نه.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت نړیوالو ملاتړو پر طالبانو غږ کړی چې دغه اعلان شوی اور بند وغځوي. خو د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا اور بند د اختر په درېیمه د شپې 12 بجې پای ته رسیږي او هغه نه غځول کیږي.
اور بند 12 بجې شروع کیږي د شپې مهال، تر درېیمې ورځې 12 بجې د شپې پورې به دوام وکړي انشاءالله زموږ لخوا.
پاین هر کله افغانستان د روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې د اختر په شپو ورځو کې روغتیا لارښوونې مراعات نشي، د کورونا وایروس درېمه څپه به په چټکۍ خپره شي. په عین حال کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د ټول هیواد د جماعتونو په امامانو غږ کړی چې د اختر لمونځ په آزاد فضا او د ماسکونو په کارولو سره ادا شي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د اختر په ورځو کې د کورونا وایروس د درېیمې څپې د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره خبرداري ورکوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د حج او اوقاف وزارت سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې د کورونا وایروس د درېیمې څپې د خپرېدو او په دغه وایروس د اخته کېدو پیښې مخ په زیاتېدو دي.
هر به احتیاطي چې موږ په ټولنه کې کوو، که مارکیټ ته زیات ځو، منډۍ کې بیروبار ده، لیسې مریم کې بیروبار ده، لوی ښارونو کې بیروبار ده، موږ د هغې نتیجه ماښام د مړینې په ګراف کې وینو چې زیاتیږي او د مثبت واقعاتو په ګراف کې وینو. نو که غواړو چې دا ګراف برته سر یې زموږ څخه ټیټ سي، نو کلی دي هغه لارې زموږ ستې په لاس کې دی چې مخصوصا د روژې په آخر کې چې آخر ته رسېدلی یو او د اختر په ورځو کې ورته احتیاط وکړو، پام وکړو.
ښاغلی مجرو وایي یوازې په کابل کې د تېرې یوې اونۍ په پرتله د مثبتو پیښو په ثبت کې 13% او په وفاتو کې بیا 18% زیاتوالی راغلی، چې په خبره یې دا د کووېډ-19 ناروغۍ د کچې د لوړېدو ښکارندویي کوي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست له ټولو خلکو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د یو بل کورون ته له زیات تګ راتګ ډډه وکړي او د ټولنیز واټن، ماسک کارولو او لاسونو مینځلو په شمول نورې ټولې روغتیایي لارښوونې هم په پام کې وساتي. بلخو د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت مرستیال محمد امین مظفری په همدې خبري ناسته کې ټول ملا امامانو او خطیبانو ته لارښوونه وکړه چې د اختر لمانځه د ادا کولو پر مهال باید ټول روغتیایي تدابیر په پام کې ونیسي او په لنډو خطبو ویلو سره د لمونځ ادا کړي.
نماز عید در تمام حالات باید در فضای باز ادا شي.
اختر لمونځ باید په ټولو حالاتو کې په خلاصه فضا کې ادا شي. هغه جمعهونه چې آزاد فضاوي نه لري په هغه سرکونو کې دي لمونځونه وکړي چې چاپیرل کې شته. د جمعهونو امامان او مسولین باید امنیتي مسایلو ته جدي پام وکړي. د لمونځ کوونکو د صفونو ترمنځ باید واټن مراد شي او ټول مسلمانان باید د اختر په لمونځ کې د ماسکونو په چولو سره ګډون وکړي.
د ښاغلي مظفری په خبره اسلام سپیڅلی دین کې د یو مسلمان بل ته تر ټولو ښه ډالۍ او نیت د هغه سلامتی ته زیان نه رسول دي. نو همدې شرعي اصل ته په پام سره د ټول خلک د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په خبره دا مهال افغانستان کې دننه د کورونا وایروس د ډول معلومولو وړتیا لري او تر دې دمه تر ټولو زیات انګلیسي ډول کورونا وایروس تشخیص شوی دی. د دغه وزارت معلوماتو لمخې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خبرېدو لپاره تر اوسه 422 ټیسټونه شوي، 35545 مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې شمېره بیا 4.3% خلک ترې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو اورې د سهار او بجې او 15 دقیقې دی. وړاندې په نړیوالو مسایلو کې به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د راپورت شوي کړکیچ له وروستي حاله خبر شي. خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
برتانیایی ورځپاڼې ګارډین په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د وژل کېدو احتمال تر امریکایي ځواکونو دوه چنده زیات وو. په دې مقاله کې د امریکا د براون پوهنتون د چهارشنبې د ورځې د مې د 12مې د جګړې د سرچینې په نوم د پروژې له لارې معلومات خپره سوي دي. مقاله لیکي د افغانستان د شاوخوا شل کلنې جګړې پر مهال په دې هیواد کې د برتانوي او کاناډایي سرتیرو د وژل کېدو احتمال تر امریکایي سرتیرو دوه چنده زیات وو. د ګارډین په لیکنه د نړیوالو ځواکونو د غړیو په پرتله امریکایي سرتیرو د آیساف تر چتر لاندې او د امنیت په برخه کې ډیر تلفات ورکړي او د 2001 څخه تر 2010 کال پورې یې 2316 سرتیري وژل سوي دي. خو په مقاله کې راغلي چې په دې هیواد کې د ځای پر ځای امریکایي سرتیرو د تلفاتو فیصدي د برتانوي او کاناډایي ځواکونو په پرتله دوه برابره کمه وه. ګارډین ورځپاڼې لیکلي د جګړې سرچینې په نوم څېړنه کې د سرتیرو د وژل کېدو فیصدي د هغې مودې پر اساس ده چې په افغانستان کې تر ټولو زیات سرتیري ځای پر ځای وو. د دې څېړنې له مخې په افغانستان کې هغه مهال چې د نړیوالو ځواکونو شمیر تر بل هر وخت زیات وو، د دغو ځواکونو تلفات 2.3% وو. د برتانیایي سرتیرو تلفات 455 یعنی 4.8% او د کاناډایي سرتیرو 1.5% یعنی 5.4% وو. ګارډین د کاناډا په پلازمینه اوټاوا کې د کارلټن پوهنتون د نړیوالو اړیکو د استاد الینور سلیوان له قوله لیکلي چې د کاناډایي سرتیرو تلفات نسبتا له دې کبله زیات وو چې د ماینونو پر وړاندې د نقلیه وسایطو مقاومت یې ضعیف، APزغروال وسایطو او نظامی هلیکوپترو له کمښت سره مخامخ وو. د افغانستان په جګړه کې د 2014 کال څخه تر 2020 کال پورې شاوخوا 50 افغان ملکیان وژل سوي او 30% تلفات د امریکایي او افغان هوایي حملو په نتیجه کې رامنځته سوي دي. د امریکن پروسپیکټ په نوم خپرونې د سناتور جین شاهین د وینا په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي کله چې د نیو همشر ایالت لوړ پوړي سناتور جین شاهین له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا په سنا کې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کوله، د ده شاته د اوو افغان ښځو عکسونه لیدل کېدل. د امریکن پروسپیکټ په لیکنه جین شاهین د طالبانو لخوا د دغو اوو ښځو د وحشیانه وژنو په اړه تفصیلي خبرې وکړې او د دغو اوو قرباني ښځو عکسونه یې ښکاره کړل. د شاهین په وینا باید ډاډ ترلاسه سي چې د افغان ښځو حقونه چې په ډېره مبارزه یې ترلاسه کړي باید خوندي پاتې سي او د بهرنیو ځواکونو وتل دا هڅې له تهدید سره مخامخ کوي. امریکن پروسپیکټ لیکلي په افغانستان کې نشتې د دې هیواد د نجونو او ښځو لپاره ویجاړوونکي دي او د ملګرو ملتونو د 2021 کال د راپور پر اساس د 2009 او 2020 کلونو پر مهال تر 10,000 زیاتې افغان نجونې او ښځې وژل سوي یا ټپیانې سوي دي.
په پکتیا کې د نامنو زیاتوالی او شمېر کسان دې ته اړ کړي چې د ګردیز په مرکزی چوک کې د اعتراض په توګه خیمه ووهي. دوی ځایي ملکي او پوځي مسولین تورن کړل چې د نامنو د یو شمېر پیښو په مخنیوي کې امپاتې راغلي. د دغو اعتراض کوونکو په خبره ناملي په دې ولایت کې زیاته شوې او په تیرو څو میاشتو کې د ولایتي شورا د غړو په ګډون له 500 زیات کسان په هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو کې وژل شوي دي. تفصیل په دې رپورت کې.
پکتیا د مرکز او ولسوالیو ګڼو سیدونکو ځوانان او مشران د دې ولایت په مرکز ګردیز کې په دې ولایت کې د اوسنی خراب امنیتی وضعیت په خبرګون کې راټول شوي. دوی ورسته لغې د ګردیز ښار په مرکزی چوک کې د تحسن خیمه ولګول چې څلور ورځې وړاندې د مرکز ګردیز یو تن اوسیدونکی ایشان احمد چې په ښار کې موټر چلاوه انسان تختونکو ل خپل موټر سره وتختوه او ورسته یې وواژه. اعتراض کوونکي وایي هدف یې وژنه، وسلوال بریدونه او غلا به هر ورځ د پکتیاوالو ژوند اخلي، خو مسولین د دوی په وینا پر وړاندې په اقداماتو کې پاتې راغلي. د اعتراضیان است یو ګډونوال سید جمال الدین اسف خلوایی
د تیرو څو میاشتو راهیسې 50 کسان دا په ادبي وژنو کې له منځه تللي دي. ولایتي اداره ضعیفه ده، کمزوری مدیریت ده، د دوی د زوپ ناتوانۍ له امله هره ورځ په پکتیا کې خلک وژل کېږي، اقتصادي او رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي.
د تختول شوی ځوان ایشان احمد مړی لا هم تر اوسه خاورو ته نه دی سپارل شوی او اعتراض کوونکي وایي تر هغوی خاورو ته نه سپاري چې د نوموړي قاتلین په سخته سزا په علني ډول محاکمه نشي. د تاسون خیمې یو بل ګډونوال مولا نعمت بیا له ولسمشر او لوړپوړو چارواکو د پکتیا په ځای اداره کې د بدلون غوښتنه کوي.
دغه بے کفایت چارواکی چې رئیس به جمهور موږ ته رالیږلی ده، دا د هیڅ وخت د امنیت د ساتلو جوګه نه دي، وړې نه دي. نو موږ د رئیس به جمهور نه دا غوښتنه ده چې دا موږ ته د منلو وړ نه دی، امنیت نه ساتي.
د پکتیا د امنیت قومندانۍ ویان محمد لال امیری بیا په امنیتي چارو کې د بې کفایتۍ تورونه ردوي او وایي چې د یادې پیښې یو تن عاملی نیولی او د نورو په نیولو پسې هم هڅې روانې دي.
کله چې بیا موږ ته اطلاع رسېږي، موږ ټولو ارګانو ته جدي نظارت درجه یک ورکوو. چې کله د احمد آباد په احمد آباد کې همدا کس له موټر سره نیول کېږي او دوی په خپل جرم باندې اعتراف کوي، قومندانۍ په دې برخه کې اجرات کړي دي.
امیری وایي نه امنی په ټول هیواد کې زیاته شوې، خو د کنټرول لپاره یې هلې ځلې زیاتې شوې دي. هڅه مو وکړه چې د اعتراض کوونکو د اعتراض په اړه د پکتیا د وری نظر هم له ځان سره ولرو، خو له بیا بیا اړیکې نیولو وروسته هم بریالي نه شوو. د اعتراض دغه ګډونوال وایي که یې غوښتنې ونه منل شي، خپلو لاریونونو او سوله ییزو مدني حرکتونو ته به دوام ورکړي. دوی په داسې حال کې د هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو په تړاو اعتراض کوي چې څو ورځې وړاندې په مرکز ګردیز ښار کې مدني فعال صمد پکتین د وسلوالو مخالفینو په ډزو ووژل شو او عاملین یې په تیښته بریالي شول.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. اسرائیل وایي پرون په غزه کې د حماس د پوځي ډلې 14 غړي وژلي. په وژل شوو کې د دې ډلې جګپوړي قمندانان هم شامل دي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې فلسطیني ملیشو له غزې د اسرائیلو پر لور د توغندیو ویشتلو ته دوام ورکړی. په عین حال کې واشنګټن وایي د دواړو لورو ترمنځ وضعیت د کرارولو لپاره به استازی سیمې ته واستوي. نور په دې راپور کې
د مه له لسمې نیټې راهیسې چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ تاوتریخوالی ډېر سوی، لږ تر لږه 45 کسان په غزې کې وژل سوي دي. روغتیایي چارواکي وایي په دې کې 14 هغه فلسطیني ماشومان شامل دي چې په دې خوردب کې راګیر سوي وو. 16 کسان هم په اسرائیل کې وژل سوي دي. اسرائیل تازه ویلي چې د حماس ډلې 14 غړي پرون په غزې ترنګ کې وژل دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په وژل سوي کې د غزې ښار لپاره د حماس یو قومندان او د دې ډلې نور لوړپوړي غړي شامل وو. نتنیاهو وویل دا یې یوازې پیل و، موږ به دوی دومره وځپو چې هیڅکله یې فکر هم نه کاوه. تر دې اعلان وروسته یو نوی توغندی د اسرائیل پر اشدود ښار وتوغول سو. اسرائیلي رسنیو ویلي چې پوځ په تل ابیب سیمه کې د نویو غبرګونونو لپاره چمتووالی نیسي. حماس ډلې په یوې اعلامیې کې د خپل قومندان او نورو مشرانو وژل کېدل منلی دي. د دې ډلې مشر اسماعیل هانیه په اعلامیه کې زیاته کړې چې له دښمن سره مقابله پای نه لري. په یو جلا پېښه کې اسرائیلي جنگي جټ الوتکو د مې په 12مه په دوو بمونو سره په غزې کې یو 14 پوړیزه ودانۍ ویجاړه کړه. دا یو سوداګریزه ودانۍ و چې د حماس د الاقصی سټلایټ تلویزیون چینل هم پکښې و. حماس ویلي چې د دې په غبرګون کې 130 توغندي پر اسرائیلو وشتلې دي. یو فلسطیني سرچینې ویلي چې د مصر، قطر او ملګرو ملتونو لخوا د اوربند هڅې نه دي توانېدلې چې د دواړو لورو ترمنځ د روانې اونۍ تاوتریخوالی کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن دا پېښه ویروونکې بللې او وایي چې یو لوړپوړی سلاکار به د اسرائیلو فلسطین ترمنځ د وضعیت د کرارولو لپاره سیمې ته ولیږي. بلینکن ویلي چې اسرائیل حق لري د ترهګرو د بریدونو پر وړاندې د خپل ځان او خپل وګړو دفاع وکړي، خو دا هیواد باید د بیګناه فلسطینیانو د خوندي کېدو لپاره پر ټولو ممکنه اقداماتو خبرې وکړي.
لکه څنګه چې مخکې مې وویل، د ژوند رنګونو کې بل تاسو واورو چې په دې اختر کې اعلان شوي اوربند ته څومره خوښ یاست، آیا خوشبین یاست چې دغه اوربند به وغځول شي؟ کولی شئ چې له لنډو خبرونو وروسته راته ټلیفون وکړئ، البته په مشخص په همدې راسره وغږیږئ. د ټلیفون شمیرې اعلانوم 1-800-225-55، بله شمیره د 1-900-203-540. خو اوس تاسو رابولو د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن د نیکمرغه کوچنی اختر لومړی ورځ ده. د سګنی اختر په مناسبت طالبانو درې ورځنی اوربند اعلان کړی او د افغانستان حکومت هم په غبرګون کې ورته اقدام کړی. تر اوسه له اوربند څخه د سرغړونې راپورونه نه دي ورکړل شوي. طالبان وایي پرون یو څلوېښت افغان امنیتي سرتېري له خپلو زندانونو خوشې کړي. دا خبره د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه کړې او ویلي چې دغه سرتېري د روژې په مناسبت بادغیس، فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د دوی له زندانونو خوشې شوي. د افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د وروستیو تروریستي پیښو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې تېره شپه ارګ خبره کړې ویل شوې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ولسمشر اشرف غني ته د خپل حکومت او خلکو په استازیتوب د وروستیو ترهګریزو پیښو په اړه خپل غم راضي او خواخوږي وښوده. په پهروان کې د ازبکستان د ورجاتي برېښنایي وسطنه لوزول شوې او ورسره څو ولایتونو ته برېښنا پرې شوې ده. په پهروان کې د برېښنا شرکت مسؤول روح الله ساجد ازادي راډیو ته وویل چې تېر ماښام شاوخوا اته نیمې بجې نامعلومو وسلوالو په کلکان ولسوالۍ کې یوه وسطنه په ماین ولوزوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره به پر متحدو ایالتونو یا بل هر ځای د موسکو یرغل بې ځوابه پرې نږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې وویل بلینکن او لاوروف پرون چهارشنبه په ټلیفون خبرې وکړې. او د بالیوډ وتلې ستوري انوشکا شرما او میړه ویرات کولی له کورونا ځپلو سره د مرستې لپاره د راټولېدونکو پیسو اندازه 110 میلیون هندي روپیو ته لوړه کړه. ازادي راډیو اوري یو اوریدونکو هیرا سره د بلې خبرونه ته خره غلاست. لومړی خو مو کوچنی اختر مبارک شه. د اختر په مناسبت اعلان شوی اوربند ته څومره خوښ یاست او که ځان راته معرفي کړئ؟
السلام علیکم، زه د هلمند څخه سید اکبر خبره کوم. خدای دې د ایمان مبارکي درکړي. د اختر ته موږ ډېر خوشاله یو، ټول مسلمانان باندې خدای اختر په خوشحالي باندې راولي. او د دې اختر اوربند ته ډېر خوشبینه دي مسلمانان. تیره دا جنگ ځپلي وادونه معنا دا او عوام ولس چې دې په دا د اطراف له دا په دا جنگو چې ډېر ستړي سو ډېر
مننه کور ودان. یو بل اوریدونکی مهرباني ځان راو پیژنئ.
سلام علیکم. اوریدونکو ته کوم کې اختر مبارکي وایو.
وعلیکم السلام، تاسو ته اختر مبارک. څومره خوشبین یاست چې ستاسو د افغانستان د خلکو د کړېدلي ولس غږ به واورېدل شي او د جګړې ښکې لاړخونه په تېر بیا طالبان به دغه اوربند وغځوي؟
بالکل، اوربند ته خو ډېر خوشحاله یو. ورته خو طالبانو چې کوم اعلان کړی دی دوی به د درېیم نه وروسته د اختر له درېیمې شپې اوربند نه غځوي. نو ځکه باید مدني فعالان او نور مخور د دولت چارواکي باید ورته اقدام وکړي، خلکو په غوښتنه باندې چې اوربند وغځېږي.
مننه کور ودان. بلې مننه، مننه کور ودان. بل اوریدونکی مهرباني ځان راو پیژنئ او خپل له خبره وکړئ. مهرباني.
مننه سر سے تاس پر سلام کوم دی ازادی را ویټو لوریدم کو تا او کوچنی اختر مو مبارک. حسب الله صداقت یار مل لغمان څخه میاډی کنی ولې
چې تاسو دې اختر مبارک کلن راته وای زکه چې ډیر خلک منتظر دی غواړي خبري وکي. مهرباني.
مننه خیر. دغه اوربند من ډیر خوشبونه او دی اوربند من هر کله کو د جوړو خانو هيله او سره هيله او امید همدا چې دغه اوربند تیمي اوربند ته وغځوي او نو دغه ورور وژنه بس شي. دغه سپید ته نظر دی په خوشاله شو ځکه من ټول مت ژوند.
مننه کور کور ودان. بل اوریدونکو دی مهرباني ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک ولکم زی؟
عبدالله د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ څخه تاسو سره په لیک کې یم.
وخت کم لرو مهرباني. تاسو د اختر په مناسبت هلمند یاست چې دغه اعلان شوی اوربند به وغځېږي؟
الحمدلله، موږ دې اوربند ته ډېر خوشحاله یو. د کوم خپل طالب به یم نو اوربند تر کله خوشحاله یو. په افغانستان کې سوله غواړو او دا غواړو چې اسلامي شرعي نظام حاکم شي. نو ان شاء الله خدای ته امید ده چې وغځېږي.
ستاسو غږ ستاسو مشران اوري دغه خبره چې ته کوي چې غواړي چې اوربند وغځېږي.
او زه غواړم چې اوربند وغځېږي او سوله راځي او اسلامي شرعي نظام په افغانستان کې.
کور ودان، کور ودان. تاسو ټول چې راته ټلیفون نه مو وکړل په دې هیله چې دغه اوربن اعلان شوی اوربن وغزیږي او ټول افغانان د اختر په شپو ورځو او له هغه وروسته هم په خوښیو کې ژوند وکړي.